سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د مخم شپږ بجې دی. تاسو زموږه کلا ساده رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته د نړۍ د اسماعیلیانو مذهبي مشر کریم آغا خان د تاتیا کلونو په عمر په حق ورسید. آغا خان بنسټ او د اسماعیلیا شویه مسلمانانو مذهبي ټولنې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې شهزاده کریم الحسینی څلورم آغا خان او د اسماعیلیانو نه څلوېښت میراثي امام په داسې حال کې چې کورنۍ ورسره وه په پرتګال کې په حق ورسېده. طالبانو په کندوز او فاریاب کې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن چهارشنبې د دلوي ولسمه په دوو جلاو اعلامیو کې ویلي وو چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښځې او درې نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د بلسراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تېښتې او د بل چا د تېښتې ته د اسانتیاو برابرولو په تور هر یو نه دیرش درو باندې وهل شوی او پر دې سربیره په یو کال بند هم محکوم شوی دی. په یو بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې خپل پر ټویټر باندې خبره کړې ویل شوی چې پرون یو ښځه او یو نارینه په کندوز ولایت کې هم هغه څه په تور چې د اعلامیه کې اخلاقي فساد ورته ویلي هر یو په نه دیرش درو وهل شوی او دوه کاله بند باندې هم محکوم شوی دی. د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبروري پر څلورمه وسلوالو په شکتوي سیمه کې د پوز پر امنیتي پوسته برید کړی او په دې برید کې څلور عسکري وژلي او وطنې جوبل کړی دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې له رسنیو سره یې خبرو اجازه نه لرله په د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبروري په څلورمه د شپې یولس بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پوز پر رغزي امنیتي پوستې برید کړی دی او په دغه برید په ترڅ کې نښته پل شوې ده. د وی په پیښه کې څلور پوځیان هم وژل شوي او وطنه ټپیان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې آیا په ډزو کې وسلوالو ته هم مرګ شوبله اوښتي او کنه. د پاکستان ځواکونو پر دې امنیتي پوستې د برید مسؤلیت تر وسه کوم ډلې نه دی منلی. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي د فبروري پر پنځمه د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینه مینه کې د دریو پولیسو سرتیری ل خپل کورونو سره تختول دي. د پولیسو د تختونې مسؤلیت لا هم چانه دی منلای. په زور د افغان کډوالو ایستل دی ودرېږي. د جاپان د سفیر دا غوښتنه پرون هغه د کوربه هیواد افغانستان د کډوالو وزیر سره په د خبرو په لاټ کې وکړه. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومایا تاکایوشی کورمایا دغه سرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوی عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورمایا له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان او ایران زرګونه افغان کډوال په زوره له خپلو هیوادونو ایستلي دي. راپورونه ښیي چې د پاکستان حکومت د اسلام آباد او راولپنډۍ په ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدیده کړی ده. لبل خوا د ایران حکومت اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې به شاوخوا دوه میلیونه بی اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت د مولوي عبدالکبیر له خولې ویلي چې بیرته ستنیدونکي او بې ځایه شوي افغانان د سرپناه او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 633 وکټو په اخیستلو سره یې د شل اوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کړي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ملاتړ لپاره هم مننه وکړه. له دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12مه راشد خان د سویل سویلی افریقا په شلاوریزو کرکټ لیگ کې د دوه لوبغاړو په سوځولو چې د هغه ټولې وکټې 601 ته ورسېده چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټ شمیر سره مساوي شو. تر دې مخکې ډوین براو په شلاوریزو لوب کې د ډیرو وکټو اخیستلو ریکارډ درلود، خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو په دې وروستیو کې لاسته راوړنې په خپل نوم ثبت کړي دي. تر دې مخکې هم د روان کال د سلواغې پاتمه د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بل غړي عظمت الله عمرزي د 2023 کال د غوره کرکټر په توګه اعلان کړ. په دې خبری مجله کې موزه فرشته صحه ملتیا کوم. په دې مجله کې ورا سره د افغانستان په اړه راپورونه واوري. په دې راپورونو کې دا واوري چې افغان کډوال یو ځل بیا په پاکستان کې له وتلو د ګواښ سره مخامخ دي.
زه کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم، نو اوس د دې هر څه پرېږدم. دوه میاشتې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې د افغانستان د کرکټ خان راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره توپ اچوونکي په نوم یاد شوی دی او افغانان له دې حق له خوشاله دي.
خوشحاله زاید چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکت د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي.
او بیا به واشو غورزګان ته، د غورزګان خلک بیا د ډالرو د لوړوالي د وجې شکایت کوي چې د دغه د ډالرو په لوړوالي سره د بهرنیو توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډیر نرخونه ډیر هوج تر رسیدلی دي، ډیر ګراني ده، خلک ډیر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
دا راپورونه ورته نو راپورونه را سره په همدې مجله کې اوریدلی شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیل کوو د خبرونه پر راپورونو. د پاکستان حکومت له پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ نه د آی سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان رسپانې ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول دی عملي کړي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یو تازه غونډه کې شوې چې د دغه واته لوی درستیس اسم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډۍ کې یو شمیر میشت افغان کډوالو د پاکستان حکومت ته پلان ته اندېښمن کړي دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوښ شي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت رجستر شوی افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز اسیم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډۍ د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناده افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور په ټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډۍ کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې یوه سیزه کېږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کېږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه دي کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور می دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتو کې دغه ټول ساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو دغې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وای د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو سد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګ موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورځپاڼې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 10,000 د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال میشت دي. خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 45 کالو ژوندۍ دا ته په 45 ورځو کې راغونډول دا هیڅ امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو د دغه مخنیوي لپاره تاسو حاصل لګي دغه کوي تندې کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې مو چې دکړم دي.
دا په داسې حال کې د چې په ورسته یو څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندې کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد ته تللي او زیاتره یې د دریمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. دان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خاورونو وویستل شي. خو دان د سرچینو له قوله دا هم ویلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بیلابیلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغه کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر 15 تر دې دمه 15,991 افغان کډوال له پاکستان په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د پاکستان نمو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت د نوې پریکړې په اړه د اکرام الله اکرام راپور واوریده. دا افغان کډوال تنه په پاکستان کې په دغه وضعیت کې نه دی. افغان کډوال په وسینی شرایطو کې د هیواد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ سخت شپې ورځې تیروي. تر ټولو زیاته برخه د کډوالو د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې دي چې اوس به د خبرونه په دې برخه کې د ایران کډوالو ته ورشو. د ایران د تهران والی وایي چې د روان لمریز کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرنی ادب پیژندل شوی او لدې هیواد ایستل شوی دی. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو او غیر قانوني ادب او اصطلاح په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کورنۍ چې په ورستیو کې غړي د ایرانی پولیسو له لورې نیول شوی اندېښمن دي او یو شمیر نور چې له ایران ایستل شوی وایي چې په افغانستان کې له سختې بیکار او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام بیا هم په دې اړه راپور لري.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 1,00,000 بیا اسناد بهرني ادب له نیولو وروسته له هیواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 2,00,000 نور بهرني بیا اسناد ادب په خپل خوخه له هیواد وتلی. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادب او نیول کافي نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمه ټاکل شوی او تر دې دمه 370 سنفی واحدونه، هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرانیو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایراني پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتګ پر مهال پولیس نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني اتباع په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
زموږه کله ازادي راډیو نه اوري د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې د ملګرو ملتونو لخوا طالب چارواکو ته د سفر د معافیت ورکولو پریکړې غندلې او د نړیوالو پریکړې لیکونو او د بشري حقوقو له اساسي اصولو ښکارا سرغړونه بللې ده. دغه ټولنې پروند دی ویلامي خبرولو سره ویلي ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې سراج الدین حقانی ته د سفر معافیت ورکړی چې دا د بشري حقوقو لارزښتونو سره په ټکر کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو تونو امنیت شورا ویلی چې د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د جنوري له 28 څخه د فبروري تر 3 پورې د عمره مراسمو د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر معافیت ورکړی دی. سنا ککړ نور حال راکوي.
د عمره حج د ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته د سراج الدین حقانی د سفر د موقتی معافیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لیلان ورستان دیخنی. د بشری حقوقو یو شمیر فعالانو په افغانستان کې د یو شمیر انتحاري بریدونو د قربانیانو کورنیو هغه ته د معافیت ورکول د بشری حقوقو د ارزښتونو خلاف کړي. د بشری حقوقو د فعالانو ټولنې د سې شنبې په ورځ د فبروري په 4 د یو اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو دغه پریکړه وغندله او دا یې د نړیوالو پریکړه لیکونو ښکاره نقص او د بشری حقوقو له اساسي اصولو سره په ټکر کې وبلله. پیلامیا کې ټینګار شوی چې په دې اقدام سره ملګری ملتونه د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې خپل مسؤلیتونه کمزوري کوي. د اعلامیې په ټکو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له حقانی شبکې سره تړاو درلود چې د دغې ټولنې په خبره دا شبکه په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو زرو ملکي وګړو د وژنې مسؤوله ده. دغې ټولنې دا کړې چې سراج الدین حقانی په افغانستان کې ځینې تر ټولو وژونکي بریدونه تنظیم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د بندیزونو په لست کې شامل دی. 2 ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې هغه ته یې د جنوري له 28 څخه د فبروري تر 3 نیټې پورې د عمرې حج مراسمو د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته د سفر معافیت ورکړی دی. د راپورونو له مخې حقانی 2 اونۍ وړاندې له افغانستان څخه سعودي عربستان ته سفر وکړ. په ورته وخت کې د انتحاري بریدونو د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي ملګري ملتونه د دې پر ځای چې داسې کسان محاکمه کړي دوی ته د سفر د معافیت په ورکولو سره د قربانیانو د کورنیو حقونه له پامه غورځوي.
سازماندهی ما را کشته هم دیم گونه باید انتقام از یا گرفته شود چون یا معافیت میتن الکت که از یا باید انتقام گرفته شود بخاطر سازماندهی بیگونه ما را کشته هم شهید شدن
شپک کلاورنده پا کابل که دیوزن مرگی بری تا قربانی دا مور جرغونه غک دی هغه چې نو غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
پنځلس ورځې کېدی چې زوی مې پوهنتون ته ده کله چې له پوهنتون څخه کور ته را روان و په ځانمرګې برید کې شهید شو هغه بې ګناه و سهار وختي به پوهنتون ته ده وروسته له هغه به یې کار کوه څو کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي ولې دوی ته معافیت ورکول کیږي له هر یوه څخه یې باید غچ واخیستل سي
د بشري حقونو فعاله فرشته موحد په دې اړه وایي
امروز شاید رهبران این گروه آزادانه سفر میکنند.
نن ورست دی تلی مشران پا آزاد توگه سفر کوی. ده حقانی ده سفر معافیت نه یوازی ده چه یوا دیپلوماتیکی پریکره نده بلکه ده ترهگره پروران دی او ده عدالت لپاره ده نریوال اصولو او ارزختونو یوا ازموی نده که در دول پریکره ده قربانیانو حقونو تا ده پام کولو پراتوونی ولشی سه زمانات شده چه تاریخ با بیر تا نتکراریگی.
چی تزمین وجود داره که تاریخ دوباره تکرار نشود.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوه ځلې سراج الدین حقانی ته متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه ورکړې وه چې وروستی ځل یې د 2024 کال په جون میاشت کې و د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د تېر جمهوري نظام پر مهال په یو لړ خونړیو بریدونو کې د لاس لرلو په خاطر چې ګڼ شمېر افغانان او یو شمېر امریکایان پکې وژل شوي د امریکا د تعقیب لاندې د ترهګرو په لست کې هم شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالره انعام ایښودل شوی دی سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د یوې شبکې مشر و خو دا مهال یو شمېر طالب چارواکي د دې شبکې شتون ردوي
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپچونکي لقب خپل کړی دی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ یو شمیر مینوال ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د دغه هیواد د کرکټ ټیم لپاره یو ستره بریا بللې او افغان لوبغاړو ته د لا بریاو هیلې هم کړې ده د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه خوښي ښکار کړې او نوموړی یې ستایلی دی په دې اړه جالب راپور سنا کاکړ چمتو کړی او یې بیرته راګرځو
وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د 603 وکټو په ترلاسه کولو سره په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د تر ټولو غوره توپ اچوونکي یا بالر لقب خپل کړ یو شمیر افغانان د افغانستان لپاره یو ستر او تاریخي لاسته راوړنه بولي د دغه هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا ډول لوبغاړي چې په نړۍ کې د افغانستان نوم ځلوي د ټول ملت لپاره افتخار دی د پکتیا ولایت اوسیدونکي ملیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان، استرالیا او انګلند په سیر هیوادونو په منځ کې د افغانستان ټیم یو لوبغاړی د ستونزو او د امکاناتو د نشتون سره سره دا لقب ترلاسه کوي دا په رښتیا د ویاړ ځای دی
د پلازمینې کابل اوسیدونکې زرمینه دا یو تاریخي ویاړ بولي
ټول افغانانو ته د ویاړ او خوښۍ خوشحالۍ ځای دی چې زموږ هیواد داسې اتلان او نومیالي کسان لري چې له برکتې د افغانستان نوم په نړۍ کې ځلیږي او د دنیا د خلکو ترمنځ په لومړي مقامونو کې ځای نیسي
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې عیسی ازادي راډیو ته وویل
د دې په اړه يم چې زموږ د ملي کرکټ ټیم نور لاسراوړي او تل د خپل ملي ټیم خپل د کرکټ ملي ټیم ملاتړ کوو او تل شاته ولاړ یو
هڅه مو وکړه د دې بریا په اړه په خپل راشد خان سره هم وغږیږو خو بریالي نشو خو نوموړی د سه‌شنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه د خوښۍ په څرګندولو سره لیکلي چې هر پرمختګ د وطن لپاره دی د افغانستان کرکټ بورډ هم د فبروري په 5 نیټه په دې اړه په خپل فیسبوک پاڼه خوښي ښکاره کړې او لیکلي د راشد خان د وکټو شمیره په لا پسې لوړېږي او لا ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کوي راشد خان د سویلي افریقا د شلوریزو لوبو د تورنمنت په لړۍ کې 13 ورځ د فبروري په 4 نیټه د 2 ویکټو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د لومړي مقام توپ اچوونکی ډوین براوو شاته کړ ډوین براوو چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی و او د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې تقاعد شوی و د 601 ویکټو په درلودو سره د 2018 کال راهیسې په شلوریزو سیالیو کې د نړۍ د غوره بالرانو د نوملړ په لومړي سر کې و
له راشد خان او ډوین براو وروسته د ویسټ انډیز یو بل لوبغاړی سنیل ناراین د 1541 وکټو، د سویلي افریقا لوبغاړی عمران طاهر د 1531 وکټو او د بنگلاديش ټیم لوبغاړی شکیب الحسن د 492 وکټو په درلودو سره په ترتیب سره په شلو ورځو سیالیو کې د غوره توپ اچونکو په نوم لړ کې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د قوس په ومه نیټه د نړۍ د غوره لوبډلو او د کرکټ د غوره لوبغاړو درجه بندي اعلان کړې وه چې راشد خان د 600 و اتیا امتیازو په درلودو سره د نړۍ د غوره توپ اچونکو په کتار کې و. تر دې وړاندې هم د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان ته په 2018 کال کې د کال د غوره لوبغاړي جایزه ورکړې وه. هغه د هند غوره لیګ سیالیو کې هم د نړۍ د غوره توپ اچونکي لقب خپل کړی دی.
قدر من اوریدون کو تاسو راپورونه د ازادي رادیو نه اوریدل و سم ورزو د اورزګان ترین کوټ کارته هلته د ډالرو د وړوالي نه خلک شکایت کوي چې دغه پروسی په یعنی د ډالرو د وړوالي سره د بهرنۍ توکو قیمتونه زیات شوی او لوړ شوی دي. په دغه ولایت کې په دې ورستیو کې یو ځل بیا د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوی دي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. په دې اړه د سیمینار مونګه همکار نور حال راکوي.
ادریسو اویا ما په ګذرې شپږ تر دې شپږ ځه درکم یو وخت به کیږي بل مروا پرته
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لاري دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور دا غل تراغلی خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دې نسي کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق دغه کسانو څخه دی چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه داده چې څه کنټرول پکې شي.
محمد رسول بیا د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي لیوی خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او لبلې خوا بیروزګاری ده چې د دې د ژوند چارې سختي کړې دي.
نور داس بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته او به وچې د کشمنه دی کړ یو د نه توخم نه لرو غنم نه لرو چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نشپنی نه بزګری نه مزدوري، یو ژوندګي مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت مشته ژوندګي را برابر کړي، مشته خایشت دغه کوو چې مشته یو کارو کتار برابر کړي. په یو څمو پوي کې مرد داس بیروزګار نه است، یو خواري نسته، نشي ولا کلر د خلک په مشک ستچ مر په فکر په زرا باندې ډوډۍ ټولو د کلی سره زدا کلی په مشرتوب زدا خبر کوم مر دوغه نڅو کلا کلر چې مرته یا یو خاري را پیدا کی یا ژوندګي را پیدا کی داس مسکینان په مشک ستچ د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کلی.
بلخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم منی چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنۍ وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې لامل یې د ډالر لوړوالی دي. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
شان خو نو د ډالر په قیمت کې چې دی ته خمر شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالر په خاطر کې لوړیږي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاس ورکړي. نو بار چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو نو هغه شی په افغانۍ دی افغانۍ چلته د ډالر مقابل ته وړې بار لوړیږي. کنه په ډالر پیسې چې کنه دی لوړ هغه شان پر هغه ترتیب دی کوم شي نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دوه نه لرو نو په دې خاطر موږ چې د ډالر ته مقابل کې لوړیږي په خاطر چې خارجي توکي دي هغه چارڅو غړي هغه پر موږ باندې تپی کاغه ک لاس په ساده ماجر باندې خوځي ک شل په ساده ک جیش په ساده ارسل په ساده ماجر چا باندې خوځي خو موږ دغه نه لول موږ شي نه لرو په دې خاطر باندې ک شي ولرو بیا چې د ارسل ماجر وګرځي هغه موږ ته تاوان کوي نو موږ باندې هغه ځکه اوس ک موږ شي ونه لرو نو په دې خاطر کې د لس پسا د ماجرا باندې غوځې نو موږ دلته چې خپل شعر راواردو شعر د کوه تر ځایه پورې رسوو نو موږ خپل پسدي او مالي او خپل کرایو مصرفات حساب وکړو نو بیا موږ هغه پر غورځو چې اوس موږ خپل ځان ولرو بیا نو دونه مصارف نه پر ځل کړو اوس کوم شی چې لوړ بازار یا لوړ سیاق شته
پر افغانۍ سودا را کوي هغه غټ تجاران چې د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي د غټ د نور دکانداران ته موږ چې کوم شی رانیسو غوړي دي برا د پلمیټ چای دا شیان چې موږ په افغانۍ په کندهار کې رانیسو هغه موږ ته ډېر ګران حساب دی هغه چې موږ پوښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي په دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو نو دی راته وایي چې موږ دا کوم شیان چې دي د غټ سودا یو غوړي او برا پلمیټو ورې چې دا شیان